رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبانو د فراه په ښار باندې بیا حمله کړې. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه وایي چې د امریکا او افغانستان حکومتي چارواکي د ملکیانو په ضد غیر قانوني حملو په اړه سمې پلټنې نه کوي، او د متحده ایالاتو د سنا مجلس استخباراتي چارو د کمیټې مشر وایي دا واقعیت دی چې روسانو په 2016 میلادي کال کې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې وه.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشئ. نن د پنجشنبې ورځ د ثور د میاشتې 28مه د 2013 کال د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو علاوه په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغان کارپوهان وایي طالبان غواړي نړۍ ته دا ووایي چې دا ډله لا هم د سترو عملیاتو د ترسره کولو توان لري.
دغه لوبه مشترکه د مافیا د سیمي استخباراتو یو ځای په کار اچولې ده.
افغانستان کې د روژې د میاشتې د پیل کېدو سره سم د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي.
روزانه د اوله د روژې مبارکه ورځ ده، د شیان هر څه قیمته شوې دي. شربتونه، روح افزه، دا ټول شیان قیمته شوې دي.
د فراه پر روان امنیتي وضعیت د ولایت امنی قماندان سره د مرکه اوریدل په همدې روانه خبرونه کې هم مه هیروي. درنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه ورسته اوري. او زرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د فراه د ولایت چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه یو ځل بیا د فراه په ښار کې په حکومتي قواو باندې بریدونه کړي دي. دواړو خواو ته مرجوبله وخت ده، خو دقیقه کچې تر اوسه پورې نه معلومه. د فراه د امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد امریکا غږ سره په مرکه کې په دې اړه وویل:
تیر شپه ځینې ګروپونه چې په دې سیمه کې پاتې وه، د ځینو خلکو د کورونو څخه په استفاده پر امنیت قمندان او مابس باندې فایرونه وکړه. متقابل جواب ورکول شوی دی. سار موږ ټول تقریبا ډېر کلي چې موږ تلاشي کړي دي، د دښمن څار ولای نو پاتې پکښې.
جنرال شیرزاد زیاده کړه چې د ښار نه د طالبانو د ایستلو کار دوام لري. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د چهارشنبې په ورځ ناوخته یې وویل ویلو چې درې شپېته حکومتي عسکر او پولیسي وژلي دي، او نه تنه طالبان هم په جګړو کې وژل شوي وو. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې د امریکا او افغانستان حکومتي چارواکي په سمه توګه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د یو لړ غیر قانوني حملو په باب پلټنې نه کوي، او نه د سیمې له خلکو سره چې عیني شاهدان دي مرکه کوي. دغه مؤسسه وایي شاید چې همدغه حمله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو سبب شي. د پاکستان پوز وای چې نن د عملیاتو په لړ کې په کوټه کې د لشکر جنگوي وسلوال ډلې وغړې سلمان بادینه وژلې، چې هغه د تقریبا سلو شیګانو په وژلو باندې تورن شوی او چارواکي په لټه کې وو. د پاکستان پوز ویل چې د عملیاتو په وخت د پوځي استخباراتو یو لوړ پوړی افسر هم وژل شوی دی. له بلې خوا نن د خیبر پښتونخوا صوبې د نوښار په سیمه کې د پاکستان د پوز پر یو موټر باندې حمله شوې ده. څوارلس عسکر او څو تنه لارویان زخمیان شوي دي. تر اوسه لا چا د دغې حملې ادعا نه ده قبوله کړې. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د استخباراتي چارو د کمیټې رئیس ریچر بور وای چې څوارلس میاشتو تحقیقاتو او پلټنو نه دا واقعیت څرګند شوی چې روسانو واقعا د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په طرفدارۍ باندې مداخله کړې وه، او غوښتل یې چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ماتې وخوري. د ښاغلي بورو څرګندونې په دې اړه د امریکایي استخباراتو د نتیجه ګیرۍ تصدیق کوي. د سنا مجلس استخباراتو کمیټې د چهارشنبې په ورځ ناوخته دا تحقیقاتي رپورټ چې په 2500 پاڼو کې لیکل شوی دی خپور کړ. په دې رپورټ کې د روسیې د حکومتي استازو او د ټرمپ د زوی کشر ټرمپ په شمول د هغه د استازو ترمنځ د پټو ملاقاتونو په اړه هم اسناد او شواهد خپاره شوي دي. جنوبی کوریا وای چې کوشش کوي د جمهور رئیس ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ غونډه وشي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبري اعلانو سټیو هرمن او مایکل بومن د رپورټونو خلاصه لا شکر الله رحیم زوی نوري.
که څه هم چې شمالي کوریا خبرداري ورکړی دی چې د اتمی پروګرام په حق لې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په خاطر به د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ملاقات لغوه کی، خو په عین حال کې جنوبي کوریا کوښښ کوي چې د غونډه وشي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت شورا ویلي دی چې د درې واړو هیوادونو د ریزونه څاري او کوښښ کوي چې د غونډه کامیابه او د دوه اړخیز درناوي پر اساس وشي. شمالي کوریا پرون ویلي و په دې پریکړې د سره غور کوي چې آیا د بلې میاشتې په 12 نیټې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په سنگاپور کې ملاقات کیږي او کنه. په خپل جمهور رئیس ترامپ هم ویلي دی چې تر اوسه ورته د غونډې د کېدو احوال نه دی ورکړ شوی. ترامپ همدارنګه ویلي دی چې امریکا په دې ټینګار کوي چې شمالي کوریا خپل اتمی پروګرام لغوه کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
زمون غاک د واشنگتن نوري. په داسې حال کې چې په ختیځ یوکران کې د جنگ عمله په ملیونونو ملکی خلک له سختو ستونزو کړاون سره مخامخ شوي، په نړیواله کچه دغه بحران حل پامه غورځول شوی. د امریکا غاک د خبریال هنری ریجویل د رپورټ خلاصه له نوشا بیا آشنا نوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دوام ورکو. ملګری ملتونو وایي چې په ختیځ یوکران کې د روسي پلو یاغیان او حکومتي قوتونو ترمنځ د اوږده جنگ لامله 3.5 میلیون خلک په سخت فقر او غربت کې ژوند کوي، او د نری رنز یا ټی بی ناروغي هم په ډیرو ځایونو کې خپره شوې. کوم کسان چې د جنگ میدان ته نږدې ژوند کوي، د درندو توپونو او ټوپکو د ډزو او د پرسونل ضد ماینونو لامله ژوند په خطر کې دی. ملګری ملتونو وایي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې دا وخت 600,000 زاړه خلک اوسیږي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاونه محروم دي. په روان هفته کې د یوکرین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټ اولکر د هغو خلکو د ژوند بد حالت په خپله ولیدو چې د جنگ د لومړی جبهو سره نږدې ژوند کوي. په مالیزیا کې د مئی په 9 د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې یو غټه سیاسي زلزله او رسوایي رامنځته شوې. د تیرو 16 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د 29 کلن مهاتیر محمد په مشرۍ مخالفان بریالي شو او واکمن ائتلاف ته ماتې ورکړه. پولیسو د پخواني صدر اعظم نجیب رزاق او د کابینې د لوړپوړو مامورانو، غټو شرکتونو او دولتي مؤسساتو د رئیسانو په ضد د رشوت خورۍ، غلا او اداري فساد په تور تحقیقات پیل کړي دي. ګمان کیږي چې د نجیب رزاق د واکمنۍ په دور کې د هغه په شمول لوړپوړو دولتي ارکانو 4.5 میلیارد ډالر غلا کړي او خارجي بانکونو ته انتقال کړي. پولیسو نن د پنځشنبه په سهار د پخواني صدر اعظم په شخصي کور چاپه غورځوله. د متحده ایالاتو او ازبکستان مشرانو ژمنه کړې چې خپل ستراتیژیکي انډیوالي او اقتصادي، نظامي او امنیتي همکاری به پراخی. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیویف له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې د چهارشنبه په ورځ ملاقات وکړ. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو لخوا د خندق د عملیاتو د پایلو وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالب وسلوالو پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه طالب وسلوالو یو ځل بیا د فراه په مرکز کې پر څو ځایونو بریدونه کړي، چې له امله یې هم افغان امنیتي ځواکونو او هم طالب وسلوالو ته د سر زیان رسېدلی، خو دقیق شمېر لا څرګند نه دی. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړه د شاوخوا 11 بجو نه د سهار تر 15 بجو پورې په شدت روانه وه، خو اوس ښار کې د جګړې شدت کم شوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
که څه هم افغان چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې فراه ښار یې په بشپړ ډول تصفیه کړی، خو په ولسي جرګه کې د فراه استازی وایي چې طالبانو تیره شپه یو ځل بیا په دغه ښار کې پر یو شمېر دولتي ودانیو بریدونه پیل کړل، او د سپوکا او درنو وسلو د کارولو تر څنګ یې څو ځل مرګي بریدونه هم کړي، چې عامو خلکو ته هم ځاني او مالي زیان اړولی چې لایق دقیق شمېر نه دی معلوم.
اگر واقعا
کچیر فراه ته پاملر نه ونشي او په فراه ښار کې د کورونا او ناحیو د تصفیه لپاره د اضافي ځواکونو استولو ته پام ونشي، تاسو به د نورو بریدونو شاهدان اوسئ، او دې خبرې ته باید په کمسترګونه کتل شي. او د امنیتي ادارو مسولین باید مرکز دومره خاطر جمع نکړي چې هغوی بیغم شي.
خدا افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې فراه ښار له طالبانو تصفیه شوی. د دغه وزارت د مرستیال ویان په خبره تیره شپه د فراه ښار له لمنو ځنې ډزې کېدلې او نن افغان ځواکونو د دغه ښار په شمالي او لویدیځو خواو کې هم د پاکاري عملیات پیل کړي.
دوی د خزو په کالو کې خپل ځان د غربي او شمالي خوا کې پټ کړی وو او د شپې له طرف نه ځینې فایرونه کیده. سنن د دغه شاوخوا کې مونږ خپل عملیات غځولې او په ډیر نږدې وخت کې دا ناحیه یا دا ساحه تصفیه او تلاشي کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر سه شنبه د شپې ناوخته د فرا پر مرکز د شمال او لویدیز لوریو بریدونه پیل کړل چې دغه ډلې وسلوال د فرا ښار ځینو برخو ته هم ننوتل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سه‌شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په فراه ښار ډلې ییزې حملې وکړې خو حکومتي قواو د مقاومت او جګړې نه وروسته بیرته د ښار ځینې سیمې چې د طالبانو په لاس پرېوتې وې ونیولې. خو لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واورېدل تیره شپه بیا پر دې ولایت د طالبانو لخوا حمله شوې چې د څرنګوالي په باب د فراه ولایت د امنیت قومندان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل
تیره شپه ځینې ګروپونه چې په دې سیمې کې پاتې وو د ځینو خلکو د کورونو څخه په استفاده پر امنیت قومندانۍ او مابس باندې فایرونه وکړه. متقابل جواب ورکول شوی دی. ښار موږ ټول تقریبا ډېر کلي وو چې موږ تلاشي کړي دي. د دښمن څخه ښار ولای نو پاتې پکښې اوس هم په دې سیمه کې دښمن لیدل کېږي. نږدې امنیتي ځواکونه په هغه ابتدایي امنیتي کمربند کې اوس هم په ځای دي تر څو وکولی شو امنیت تامین کړو.
امدا شیبه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره غږیږئ امنیتي وضعیت فراه کې څنګه ده او تاسو دا راډوي چې اوس جګړه روانه ده؟
اوس جګړه نشته خو دښمن شته. د دښمن شتون زه تاییدوم چې د فراه ولایت د اکثر ولسوالیو کې په طرف کې شته. د ښار په مربوطاتو کې لیرې سیمو کې تعلقات ممکن ولري.
بله شیرزاد صاحب، مخالفین چې د فراه په ولایت عمله وکړه څوک د کوم خانه راغلي او د کوم خانه تمویل او تجهیز کی؟
د شیخ خبرو دا ده چې طالبان خپل کور نه فابریکه لري نه کوم وسلتون لري. دا به اتمن څوک تجهیزوي، دا به اتمن څوک پیسې ورکوي. په دې کې شک نشته چې همسایه ملکونه وسلوال طالبان که داعش دی که طالب دی که هر تروریست دی دلته راستي او چې دا د دومره قوت نشي او بل اخره عملی تر سره کی. په دې کې شک نشته چې همسایه ملکونه دا کار کوي.
بله، همسایه ملکونو نه مقصد کوم هیوادونه دي؟
همسایه ملکونه هم دا ایران او پاکستان زموږ سره همسایه ملکونه دي، هم د مراته نږدې.
لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو قومندان صاحب، د فراه جګړې ته یو نیابتي جګړې نوم ورکړل شو چې ګویا ایران پکې ډیر دخالت لري. څه کوم شواهد تاسو سره شته چې دغه ادعا ثبوت کی؟
نو خو شواهد دې سره یو لاس په لاس ټینګي هغه خو بل خبره ده. تاثیرات د دې تجهیزول، د دې د حمایت کول، د دې د پیسې ورکول، خصوصا فراه ولایت ایران سره 250 کیلومتر سرحد لري. نو څلور ولسوالۍ په سرحد کې پرتې دي. دا ټول چې ګټه ده دلته د فراه یو ډیر لوی بند جوړیږي. د دې په ایران کې نشي تلای. دلته د هغه کمپنۍ چې ګاز او برکو ریل تیری دې کې چې په دې سیمه کې پاتې وي د دې مخنیوي لپاره د وطن دشمنان هڅه کوي. دا ټول دا تاثیرات چې نن ورځ پر جګړې باندې مصرف کړي دي او غواړي چې دا نظام ضعیف کړي.
شیرزاد صاحب، د فراه په ولایت څو ځلې د مخالفینو لخوا حمله وشوه او بیرته حکومت مخالفین په شا وتنبول، مګر د بیرته نه تکرارېدو او د دې حملو د مخنیوي لپاره څه لازم تدابیر په نظر کې دي؟
موږ خپل هغه څه پلانندې چې زموږ سره ستاسو مطابق د غوښتنو چې د محلي حکومت مرکزی دولت ورکړي دي د څه استفاده کوو. د خپل تشکیل د پرسونل څخه، د تجهیزات څخه، د کافي وسایل څخه خو غوښتنه او خواهش مې دا ده چې فراه ته ډېره توجه وشي. په دې خاطر چې دا یو ډېر ستراتیژیک ولایت دی، دا سیمه په بغل کې پروت دی چې ښه نیت نه لري، بنان دا ولایت په ډیر د تشکیلاتو د پرسونل د ولسوالیو د زیاتولو نظامی پرسونل د تشکیل د زیاتولو له لحاظ ډیر ډاډمن ډیر غښتلی او ډیر قوي شي. کله چې قوي همیشه به دا ملک خصوصا دا ولایت به ډیره شي تجربه.
د دا رقم حملو په مخنیوي کې خپل د فراه ولایت ولس سر رول لوبول شي او ستاسې غوښتنه ورنه څه ده؟
زما غوښتنه د فراه د ولسونو څخه دا ده چې په هر قوم دی په هر ژبه خبرې کوي په هر ملت پورې تړلی دی او په هر مذهب دی. زما هیله ده چې سره یو موټی شي د دې ظالم دښمن په مقابل کې ودرېږي. زه مطمئن یم چې انشاءالله دې وطن ته امن راوستلی شي.
ډېره مننه قومندان صاحب کور ودان.
خوش کوم سلامت اوسئ خورې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د کابل ښار پر مارکیټونو کې خلک د روژې د لومړۍ ورځې د پایل راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو شکایت لري. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته یې اورئ. د طالبانو لخوا د خندق د عملیاتو د پایل وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالب وسلوالو پوځي تحرکات زیات شوي. افغان کارپوهان دا ګڼي چې طالبان د فراه په څیر د عملیاتو په ترسره کولو غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دا ډله لا هم د سترو عملیاتو د ترسره کولو توان لري. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ د همکار رپورټ ته.
پولیسي درې ولایتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو پوځي تحرکات ډېر شوي چې ورسره په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د لنډې مودې دپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. طالب وسلوال د دغو تحرکاتو په ترڅ کې د فراه ښار ته په ننوتلو هم بریالي شو او لا هم د دغه ښار په څنډو کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت. همداشان طالب وسلوالو په بدخشان، پاریاب او بغلان ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه درې ولسوالۍ ونیولې چې د بدخشان، د کوهستان او د پاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د یوې ورځې لپاره د طالبانو په لاس کې د پاتې کېدو وروسته افغان ځواکونو بېرته ونیوې. همداشان افغان ځواکونو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ چې وړم ورځ د څو ساعتو لپاره طالب وسلوالو نیولې وه بېرته ونیوله. خو د بغلان د تلا او برپک ولسوالۍ چې 12 ورځې وړاندې طالبانو نیولې لا هم د طالب وسلوالو په لاس کې ده. نن د پنجشنبې په ورځ د تلا او برپک ولسوالۍ د بدني ټولنې یو شمېر پالینو په کابل کې په یوه غونډه کې پر افغان حکومت باندې د دې له امله انتقاد وکړ چې د دغه پالینو پر وینا افغان ځواکونو د تلا او برپک ولسوالۍ په بیرته نیولو کې بې پروايي څخه کار اخیستی دی. د دغه پالینو په استازیتوب حامد پویا خبر اعلان ته ویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي خو عملیاتي لړۍ پیل کړې.
هرچند نیروها رفت
که څه هم له بامیان څخه ځواکونه د شیبر سیمې ته ورغلي او د پلخمري څخه د شتر جنگل سیمې ته ځواکونه رسیدلي خو هیڅ ډول عملیات نه دی پیل شوی. له حکومت څخه زموږ تمه داده چې د طالبانو لاسه د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر عملیات پیل کړي.
آغاز وکړه
خود افغانستان د دفاع وزارت وی افغان ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د دې لامل چې وسوال طالبانو تلا او برپک ولسوالۍ ته په غزیدلې لار مینونه خرڅ کړي د ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتي لزم سره مخ کړي.
فقط یوازې د مینونو او هغه خرابي سی په سره کې څه ترمیمو او ان شاء الله تلا او برپک ته ورزو او تر حاکمیت قانون بیرته د ولسوالۍ وګرځي او خلق په خپل عادي ژوند کې ادامه ورکړي.
یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د طالبان لخوا د خندق د عملیاتو د پیل وروسته په افغانستان کې دننه د جګړې د تودېدو او د پراخ په سیر د ولایتونو په مرکز د طالبانو د عملیاتو یو لږ د ګڼي چې طالب وسوال غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دا ډله په افغانستان کې د سترو عملیاتو ترسره کولو او تنظیم توان او وړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت په خالي امنیتي مرسل جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دغه سي عملیاتو ترسره کولو بل هدف د ځان په ګټه تبلیغاتو ګڼل.
خو دوی کوشش کوي چې نړۍ ته دا وښيي چې موږ د قوت په شکل سره کولای شو چې په افغانستان کې ناامني منځته راوړو. په دې ترتیب سره د سیمې استخبارات هم کوشش کوي چې موجوده ناامني داسې ونمود کړي چې په خپل افغانستان کې ثبات نشته او دا د دوی داخلي موضوعات دي. نو په دې لحاظ باندې دغه لوبه مشترکه د مافیا، د سیمې استخباراتو یو ځای په کار اچولې ده.
د فراه په ولایت کې په روانو جګړو کې طالب وسلوالو سره د ایران د ملاتړ په هکله د دغه ولایت د امنیت کمانډان لوخلي رپورټونه ورکړ شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه په دې جګړو کې د ایران د لاسوهنې په اړه اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت وایي ویل چې د فراه ولایت په جګړو کې هغه طالبان برخه لري چې د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي.
په فراه په نور هغه ځایونو کې چې تروریستان ځینې تعدیدات رامنځته کوي، ټول هغه افرادګر تروریست او دهشتګرد دي چې د پاکستان دخوا راغلي او دلته په افغانستان کې تعدیدات رامنځته کوي.
وسوال طالبانو د فراه ولایت د تازه جګړو او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ایدا په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا او ازبکستان ولسمشرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. دا چې څه ویلې لږ وروسته په رپورت کې اوري. د کابل ښار په مارکیټونو کې خلک د روژې د لومړۍ ورځې د پیل راهیسې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت لري. خاریان وایي د روژې په رارسېدو سره په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او حکومت باید جدي څارنه او د بیو کنټرول ته پاملرنه وکړي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورت کې اورو.
د کابل خاریانو په خوله لومړنۍ روژه نن په افغانستان او په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې پر تک سره که څه هم معمولا د خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو سږ کال په کابل ښار کې دوکانداران او سودا اخیستونکي وایي چې بیې زیاتې لوړې شوې دي. هم خلک وایي د خوراکي توکو په ارڅ کې تر څو ورځو وړاندې زیاتوالی لیدل کېږي. دوی وایي روژې را تک سره د بیو لوړېدل دوی ته سخت تمامېږي.
والا قیمتیانو خو فرق کړی ده، ډېر فرق کړی ده. لکه یو شی کیلو په اخلي په یو سل روپۍ، نن دا یو نیم سل، یو سل شپېته روپۍ. دغسې لکه دا کښته او لکه مثال خرما دغه شیان چې اخلي، لکه آچار دغه روژې ته همدغه شیان پکارېږي. نو
دکانداران هم مني چې له روژې سره بیې لوړې شوي. رحمان الله د مراد خاني په سیمه کې دکان لري، وایي نه یوازې د روژې اړین توکي بلکې په وریجو، وړو او غوړیو کې هم بیې خوځېدلې دي.
روزانه د اوله د روژې مبارک ورځ ده، د شیانو چې قیمته شوې دي اوس تقریبا وړه پرون 50-50 روپۍ او بوجې شوي، یو ټیم غاډي 40 روپۍ شوي دي. پاکستانی وریجې قیمته شوې ده، مکمل جنسونه قیمته شوې ده، شربتونه، روح حفظه، دا ټول شیان قیمته شوې دي.
د بیو د لوړېدو یو مهمه واسطه علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت بایلل هم ګڼل کیږي. په مارکیټ کې نن سل امریکایي ډالره په 1,160 افغانیو تبادله کیدل. یو شمېر دوکانداران وایي د عمده توکي په ډالرو پیری او همدا یو لامل دی چې توکي لوړېږي.
داسې ده چې ډالر قیمته شوی، د ډالرو د حساب نه هر شی جګ شوی، وړې جګ شوی، وړه جګ شوی، وریجې جګې شوی، کم جنسونه چې دي خوراکي توکي دا ټولو کې فرق راغلی. ډالر تقریبا یو او یا نیمې شوی. نو دا خو غریب مملکت ته ټول غریب خلک دي، ټول په مزدوري کې ورک خلک دي.
عام خلک په مارکیټ کې په بیو کنټرول غواړي. دوی وایي هر کال د روژې پر رسیدو سره سوداګر خپل توکي په لوړه بیه باندې پلوري او عام خلک له ستونزو سره مخ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د امریکا او ازبکستان ولسمشرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل منځي اوږدمهال مشارکت پر تقوی خبرې وکړي. جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس میرزایوف د سیمې پر امنیت او د ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. نور تفصیل د خپل همکار احمد شکیب دوست ناورو.
ولسمشر ټرمپ د ازبکستان له اسلام غوښتونکو ولسمشر شوکت میرزایوف سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل. دغه لیدنه د ازبک چارواکو لخوا تاریخي بلل شوې ده. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې خپل تجارتي او پوځي اړیکې به زیاتوي. دوی افغانستان ته په ورڅیر مسیمو کې د خپل ستراتیژیک وضعیت په اړه هم بحث وکړ.
We've been working very closely together.
موږ د تجارت په شمول په بیلابیلو مسایلو له نږدې ګډ کار کړی دی. دوی دلته پنګونه کړې او موږ هلته پنګونه کړې ده. موږ له امریکا څخه د وسایلو او پوځي تجهیزاتو د پیرودلو په شمول له نظامی پلوه هم ګډ کار کوو.
ازبک ولسمشر په مالی او کاروبارونو کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د ولسمشر ترامپ اقتصادي لاسته راوړنې عالي وبللې. میرزایف د دواړو هیوادونو د اقتصادي او پوځي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
инвестиционная составляющая.
Мы Америка څخه ډیره ټکنالوژي او تجهیزات تدارک کوو. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د نن مجلس تاریخ
میرزیایف شل میاشتې مخکې د چارو واګي واخیست. د بشري حقوقو فعالان وایي چې ازبک رهبر خپل هیواد د زیاتې ازادۍ په طرف بیولای دی. ازبک سناتور صادق صفایوف
په
هیواد کې د دیموکراتیک بهیر د دوام سره موږ نن د ازبکستان یو بیل انزور لیدلای دی چې د واشنگتن له خوا هم ستایل شوی دی.
د ازبکستان ولسمشر په دې وروستیو کې د اپوزیسیون یو مشر او د بشري حقوقو فعال فخرالدین تلایف له څلور کلن حبس وروسته له زندان څخه خوشې کړی دی. په ازبکستان کې د امریکا پخوانی سفیر جان هربست په دې نظر دی چې په ازبکستان کې پوره ولسواکي نشته.
موږ د ازبکستان په حق له نشو ویلای چې یو پرانیستې ټولنه او دیموکراسي ده. هغه څه چې موږ یې وینو تر یوه حده ازادي شته، تر یوه حده سخت تګلارې کمې شوې دي، په خاص توګه د بشري حقوقو او د محبسونو په سیستم کې.
د امریکایي ډیپلوماټ په دې باور دی چې امریکا باید د بشري حقوقو په مسلې کې د ازبکستان هڅې وستایي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. په افغانستان کې د کوچیانو ژوند او ورځ تر بلې تریخیدون کېده او وایي سګنۍ وچکالۍ د خپلو مالونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکا غږ خبریال ذبیع الله غازی په لغمان کې د کوچیانو یو شمېر کورنیو سره له نږدې غږېدلې او دا راپور پرې رالیږلی دی.
اوس یې د رمې له څنډو د شپېلۍ غږونه نه راځي، خو د کوچیاني ژوند د رنګونو کیسې په یاد ساتي. د لغمان په ګمبیری کې د کوچی ټبر ایله څو کورنۍ اوسي، وایي د ژوند کړاوې زیاتېدونکي دي او د دوی د پیژنګلوي لویا نښه اوښانم اوس نه ساتي.
واښه نشته، اوښان مخان ساتنه سخته ده. هغه خواسې ورک سو ده، اوشکېلۍ میلې هغه موږ لاړې ورسره ورکې سولې.
ولې
اوبه ځوانو مزه نه کوي؟ هغه نشته خوندونه نشته ورسره دې لپاره.
وای موسمی ناروغی او لوګی د څارو ژوند ګواخي.
په دې سیمه کې امیش کوچیان وای د سګنی وړي د تیرېدو د پاره کابل تتله، خو لسروبي بیرته راوګرځیدل ځکه وچکالی ډیره وه. که څه هم په دې سیمه کې یو څه شنه کابل شته چې د دې مالونه اوخري، خو راتلونکي ته اندېښمن دي.
په میشت کوچیانو کې ډیری ل نسلونو نالوستې پاتې دي. ل زانګو تر بډاتو بډیرو مری په لارو کې ان دی کوچنی تم د لیک لوست مګیر نه دی. خدا افسوس غږی د زړه دی.
سړه په چشې باندې راځ، خاص په دغه باندې راځ. زما دوران تیر شو، مثال د پلار می تیر شو، زما دغه د تیر شو، زما د بچی، زما د ورور، زما د بچی، د بچی ان لوسای کنه دغه دوران دوم په دغه شان.
تیزی سیلی او رستی خیمی او د باران جړې ژوند لا پس تریخ کړي. وای خلک د کوچیانو په نوم تنګي بیگانه غنی او غواخي، خو لا د غږ دا ورېدو څوک نه دی مونډلی.
ډاکټر متنسته بیا جله مرګ دلته موږ ته روان ده. ډاکټر نشته، کلینیک نشته، په دې دشته کې پنځه مشکل دی. موږ دا د چې په دې ځمکه باندې موږ پراته یو مار لړم دلته موږ ته راځي دی د پامو سره نشته. مو ته مشکلاتونه ډیر زیات دي ځکه د ګرمۍ سره موږ ته د خیمه کې ژوند کول دا ډیر مشکل ده.
څلوېښ کلن نورعلي وایي زلمو ته ودونم په همدغو خیمو کې کوي. خادۍ ته ډیر خلک نه ورځي او دویم د کمترۍ بلا ډیرې ګیلې په زړونو کې ساتي.
د څو خبرونو غټی کې د فراه د ولایت چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه بیا د فراه په ښار کې په حکومتي قواو باندې بریدونه کړي دي. د فراه د امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې له ښار نه د طالبانو د پاکېدو کار پیل شوی دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د شپې د حکومتي عسکري وژلي او نه تنه طالبان هم وژل شوي وو. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ښار نه زیات غنیمتونه له ځان سره وړي دي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو هوایي قواو د چهارشنبې په ورځ ناوخته یوه ویډیو خپره کړه چې د فراه په ولایت کې د طالبانو په مرکزونو باندې د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې د حملې په وخت اخیستلې وه. امریکایي چارواکي په دغه برید کې 28 طالبان وژل شوي وو.
درنو اوریدونکو نیم ساعته لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شي.